خداحافظ.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس باس لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې دا حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې کلان سیمه کې شوې. د ډلې مخکې ادعا کړې وه چې د شنبې په ماښام د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو درې غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعا په بې پرې ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیون ډیر خلک کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیون خلک د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن شوي. د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تېښتې د هڅې په تور په 9 دیرش درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی. د محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په ننګرهار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې پر 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې ودروي. ایران نن یو یهودای وګړی په 2020 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د وګړي د اعدام کمساری پیښه ګڼل کیږي. د ایران په قضا پورې تړلی ویب سایټ میزان وایي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې 30 کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. د کرمانشاه لوی څارنوال حمید رضا کریمی ویلي، قهرمانی د مالی اختلاف پر سر یو کس د چړې په ګزارونو وژلی و. نوموړی داسې مهال اعدامیږي چې د ایران او اسرایلو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د هند د هیمالیا په ژوره دره کې نن سیند ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. د شمالي اوتاراکند ایالت چارواکو تر اوسه د 6 کسانو مړینه تایید کړې ده. دوی وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په ساحه کې ګمارل شوي دي. هند په نړۍ کې پر سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه کچه لري او هر کال 1000000 کسان پکې مړه او ټپیان کیږي. د ډیری پیښو علتونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د زړو موټرو چلول خودل کیږي. په 13 جولای میاشت کې په اتر پردیش ایالت کې له یوې لارې سره د یو بس د ټکر په پیښه کې 18 کسان مړه شوي وو. او د یوګاندا چارواکو پرون وویل چې د کډوالو په یو کمپ کې د تالندې او برېښنا له کبله 14 کسان مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یوګاندا په شمال کې شاوخوا 500 کسانو په دې کمپ کې پناه اخیستې وه. یو ځایي چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په مړو کې 5 نجونې او 9 هلکان شامل دي چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ وو. پولیسو ویلي چې 24 ټپیان په نږدې روغتیایي مرکز کې تداوي شوي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د 1404 کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر اعلان شوی، خونجونې بیا هم له دې حق څخه محرومې شوې دي.
زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. که تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکي.
ملګری ملتونه وایي چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوې. طالبانو د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم د محصلانو لپاره د عکسونو پر اخیستو بندیز اعلان کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمګ راغله. ازادي رادیو او قطر منوریدونکو په نورو راپورونو کې په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د پکتیا په څمکنۍ ولسوالیو کې بزګران وایي چې د شولو حاصل هم ښه شوی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د امریکا د انتخاباتو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. اوس هم ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداره وایي چې د 1404 هجري لمریز کال لپاره د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. د ادارې پرته له دې چې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان کال د جدې میاشتې تر پایه پورې منل کیږي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي چې دا د کانکور په پروسه کې د ګډون له حق یو ځل بیا د دوی د بې برخې کېدلو په معنا دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه راسره دی. تلاش صاحب، د کانکور د ازموینو په اړه چارواکو څه ویلي دي او په مجموع کې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا یې افغان نجونو ته په کې د ګډون حق نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دیني مدارسو افغان کولی شي د روان کال تر پای پورې د روان کال د جدې میاشتې تر پای پورې د کانکور ازموینې فورمې ډکې کړي. خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي او له څو کالو راهیسې دغه ازموینې ته په تمه دي. د پرسهال کې د طالبانو له وخت رسیدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو له زده کړو منع شوي او وروسته له هغې د پوهنتونونو دروازې هم پر دغه نجونو وتړلې. افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمېر نجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون د حق یو ځل بیا بې برخې شوې چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې په شمالي ولایتونو د یو ولایت زده کوونکي ده او د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوي، د ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیتونه که نه وای سکل به یې په کانکور کې ګډون کړی و. دغه راز مریم چې په کابل کې له زده کړو محرومه شوې وایي نه ده توانېدلې چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او د زده کړو له لارې خپل راتلونکی روښانه کړي. په کابل کې یو بل میرمن د بهار په نوم په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده او هغې ازادي راډیو ته وویل ډېر زحمت ایستی دی د خپل هیواد راتلونکي لپاره، خو د پوهنتون ارمان یې په زړه کې پاتې شو او د جنسیتي تبعیض سره مخ شوې، ناهیلې ده ځکه له انساني او شرعي حقونو بې برخې شوې ده. دا محدودیتونه په داسې حال کې دي چې دا دریم ځل دی چې یا دریم کال دی چې افغان نجونې او ښځې نشي کولی د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې حتی ګډون وکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د نجونو لپاره باید د اسلامي شریعت مطابق
مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو پوهنتونونو ته ولاړ شي. که څه هم افغانانو نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په دلونو د طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو پری وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه ادارې خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به تر اغېز لاندې وي.
د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاشو چې د کانکور د ازموینو د پایل د اعلان په اړه معلومات راکول. قدر من اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه مې د نجونو د زده کړو د حقونو له فعال زرکی مالیار سره مرکه کړې او په مرکې په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې د دې موضوع په اړه چې څنګه طالبان باید د نجونو د پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه واخلی خپل نظر داسې شریک کړ.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. منګه د خویندو د لوړ زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. منګه هیواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او منګه په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او خویندې چې پخوا دی ښوونځیو نه فارغه شوي دي، د 3 کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندي ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما، او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خورما ته حتی د فلکري چې ورته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او تینه مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دي په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا خو د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منتوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من وسو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو ته کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظار راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو پکې عصري علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په که د شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي یا تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د نجونو د تعلیم د حق فعاله زرکا ملیار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په خوست ولایت کې د شیخ صاحب پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر محصلان وای د پوهنتون مشرتابه دوی ته ویلي دي چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او انزور د اخیستو په اړه د طالبانو بندیز عملی کړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې دا بندیز به څیړنیزې چارې ټکنۍ کړي او له ګڼو ستونزو سره به مخامخ کړي. په عین حال کې د پروان او غزنی پوهنتونونو ځینې محصلان هم تاییدوي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر له اخیستو نه منع شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر رسنیو خبري اعلانو د طالبانو د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو وراخو اوست زینو پانتونونو ماسلین وایي چې دوی هم د ژوندیو موجوداتو له فلم او تصویر اخیستو څخه منع شوي دي. په خوست کې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال یو ماسل چې نه غواړي نوم او اصلي غږ یې پر راپور کې خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ژورنالیزم پوهنځي ماسلان او د ژورنالیزم پوهنځي ماسلان چې د تحقیقاتو په لټون کې دی، یو غو انزور اخیستو ته اړتیا لري، نو دې وخطا کړي دي دا باندې شدای دا زمونږ ډېر چاله او کوم علمي کارونه چې دا ټکنه کوي.
دغه ماسل دا هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه پوهنتون ته د خپل روسي سفر پر مهال دوی سره په غونډه کې په توند لهجه په پوهنتون کې د ده په خبره په بشپړه توګه د شرعي احکامو د نه عملي کولو له کبله نیوکه کړې او ویلي وو چې په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لري. د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په یوشتمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خبرولو بندیز لګول شوی دی. د تیرې اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. لدی وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبري اعلانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیز د رسنیو د ملاتړ سازمانونو غبرګون راپارولی، خو په پوهنتونونو او عامو خلکو د دغه بندیز عملي کول په خپل ډول کې لومړنی هغه بلل کیږي. د پروان پوهنتون د ټولنیزو علومو یو محصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د فلم او انزور له اخیستلو منع شوي دي.
کومه موضوع چې تاسو یاد کړه زه هم ترې تازه خبر شوم. دوه درې ملګري مې د ژورنالیزم په پوهنځي کې درس وایي، هغوی په دې اړه راته ویلي خو د زیاتو جزئیاتو په اړه نه یم خبر.
د غزنی پانتون یو محصل هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دلته هم د زینو پانځیو مسولینو ته ویل شوی چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه د طالبانو بندیز مراعات کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځانګړې توګه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټینګار سره ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون عملي کېدو ته ژمن دي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې. نور مطالب هم لرو په یو راپور کې. به په دې اړه جزئیات ووري چې د امریکا انتخابات د دوړو کاندیدانو ترمنځ په مساوي ډول پای ته ورسیږي نو نتیجه به څه وي. خو اوس یې نړیوالې مسلې ته ورځو. اسرائیلو نن وویل چې ملګرو ملتونو ته یې له اونرا ادارې سره د اړیکو د پرې کولو د پرېکړې خبر ورکړی دی. اونرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې له فلسطیني کډوالو سره مرستې کوي. د اسرائیلو پارلمان تیره اونۍ هغه قانون تصویب کړ چې له مخې یې د دې ادارې پر فعالیتونو بندیز لګول کیږي. د اسرائیلو دې پرېکړې سخت غبرګونونه پارولی دي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وی د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر اسرائیل ګاتس په امر یې ملګرو ملتونو ته د اسرائیل او اندرا ادارې ترمنځ د سیوی تړون د فسخه کېدو خبر ورکړی دی. اندرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې له فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ګاتس په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې کارکونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 په وژنو کې شکیل وو او ډیری د حماس لپاره کار کاوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په یو ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 تنه یرغمل کړل. تر دې حمله وروسته په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه چې لا هم ختمه شوې نه ده. د اسرائیل پارلمان تیره اونۍ یو قانون تصویب کړ چې له مخې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا اندرا فعالیتونه په اسرائیل او د اشغال شوي بیت المقدس په ختیځ کې ځنډول کیږي. د اسرائیل د متحد هیواد د امریکا د متحد ایالاتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د اسرائیل دا عمل غندلی دی. څارونکي وایي که دا اقدام عملي سي په غزې کې به بشري چارې ډېرې زیانمنې سي. د ملګری ملتونو د ادارې له وو لسیزو راهیسې له فلسطینی سیمو او فلسطینی کډوالو سره اړینې مرستې کړې دي. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي غزې ته د بشري مرستو ډیره برخه د نورو مؤسسو له لارې رسیدلې ده. هغه ویلي د اسرائیل حکومت نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او غزې تړانګې ته به د بشري مرستو رسولو اسانتیاو ته په داسې ډول دوام ورکړي چې د اسرائیل د وګړو امنیت ته زیان ونه وړي. اندرا او د بشری چارو نور ادارو د اسرائیل چارواکي غزې تړانګې ته د بشری مرستو پر رسولو کې د محدودیتونو په لګولو تورن کړي، خو اسرائیل دا تورونه رد کړي دي. د غزې تقریبا ټول 2 میلیونه او 400,000 وګړي د جګړې له کبله لږ تر لږه یو وار کډې کولو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اونۍ باس لرو 25 دقیقې پروګرام دی چې په هغه کې به د امریکا د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې اوچا ویلي دي چې ملګرو ملتونو په تیر څه باندې 3 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. خو دې ادارې په عین حال کې ویلي دي چې تر اوسه پورې هم د افغانستان خلک له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سرل دی چې په تیرو درې کلونو کې چې په افغانستان کې وخت طالبانو تر لاسه کړای لړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې شپږ اشاریه و میلیارد ډالر مرسته سوي، خو په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي بحران لا هم دوام لري. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 29 میلیونو ډیر دی. اوچا پرون یکشنبه د نومبر په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د دغه مرستو ډیره برخه په 2022 کال کې رسول شوی چې 3.3 میلیارد ډالر کیږي. په راپور کې راغلي چې دوی دغه مرستې په روغتیایي د اقلیم بدلون له امله درمسته شویو طبیعي پیښو، اقتصادي کړکیچ او بېوزلي، د سیاسي بدلونونو له امله درمسته شویو زیانونو او د قحطۍ د مخنیوي د هڅو لپاره لګولي دي. دغه ادارې د بېوزلۍ او بشري ناورین په کمولو کې د نړیوالو مرستې اغېزناکه بللي او زیاته کړې ده چې افغانستان لا هم د طبیعي پیښو، د اقلیم د بدلون او جیوپولیټیکل بدلونونو له امله له ګڼو زیانونو سره مخ دی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که د نړیوالو له لوري د مرستو کچه کمه سي، بشري لاسته راوړنې به په چټکۍ له لاسه ورکړل سي او زیانمن افغانان به یو ځل بیا له زیاتو کړاوونو او زیانونو سره مخ سي. اوچا په خپل دغه راپور کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون او پر ښځو او نجونو یې د محدودیتونو د اغېزو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له دې عمله په هیواد کې بشري ناورین به لا پسې دوامدار سي. که څه هم د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په تیرو درېو کلونو کې د تیر په پرتله د دوامداره جګړو د نشتون له امله لرې پرتو سیمو ته لاسرسی ښه سوی او بشري مرستو ته یې د اړمنو افغانانو د اړتیا کچه د پام وړ راټیټه کړې، خو ځینې بېوزله کورنۍ وایي لا هم مرستې نه دي ورسېدلي او له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستې ګلدستې ازادي راډیو ته وویل
چې طالبان راغلي، ما د مرستې مخه نه ده لیدلې، شاید نورو خلکو سره شوي، ما خپل مرسته نه ده لیدلې، نه په دا کلي کې څوک راغلي، خپله په دې کورو کې سم کار مار کوم، دغه بچانو ته مې څلګو ډېر راوړم چې دغه سم پې ساتلې ده خلاص، نور نه خپل مریضۍ ته رسېدی شم، نه خپل جوړۍ ته، نه د خپل دولت جامې ته رسېدی شم. نو ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، کار ته نه پرېږدي، باندې خلک نه پرېږدي، نو خصوصا بیا زه یوه سیاسره زه بچی وم. کما
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکي عزت خان وویل
ملګرو ملتونو به دا دومره ډالر کومک کړي، خو په دې باندې د افغانانو ستونزې نه حل کېږي، ځکه چې ډېر زیات مشکلات کې خلک ډېر غریبۍ او بېچارۍ سره مخ دي. زه خو خپله یو معلم په حیث وظیفه اجرا کوم، نو شپږ نیم زره اووه زره روپۍ معاش دی په دې باندې، د کور چلته کار کېږي، خو هغه ګزاره ده روانه ده ورباندې. لږ لږ کومکونه دي، هغه دومره چلته رارسي څنه څه راورسېږي، هغه هم داسې چې بیا په بوړۍ او که غوړي او که نور شیان هغه بیا په هغه ګیلاسونو باندې او په پاوکو باندې تقسیمېږي، نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه حل کی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې لا هم په ټول افغانستان کې له 23 میلیونو زیات خلک بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري، خو له دې وړاندې اوچا په 2023 او 2022 کلونو کې په افغانستان کې د 23.2 میلیونو وګړو او دغه راست په 2021 کال کې بیا د 29.2 میلیونو افغانانو بیړنۍ او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې وه.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼې هم تعقیب کړئ.
د امریکا د ولسمشر انتخابات مساوي پای ته ورسیږي څه به پېښ شي؟ د امریکا د انتخاباتو کالجونو د رایو د شمیرنې د سیستم له مخې د دوو نوماندانو لپاره چې په نږدې سیالۍ کې دي دا امکان شته چې نتیجې ته ونه رسیږي. که دا پېښ شي، کانګرس باید د امریکا په اساسي قانون کې د ذکر شوي سیستم په اساس ګټونکی وټاکي. صفي الله ستانکزای جزئیات اوروي.
که د امریکا انتخابات لکوم مشخص ګټونکو پرته پای ته ورسیږي، هو دا ممکنه ده. ورسته ځل دا مسله په 13م کال کې پیښه شوې وه، په 2000م کال کې هم خورا نږدې وو. ښایي په دې ټاکنو کې یو ځل بیا رامخته شي. دا چې څنګه دلته پرې غږیږو، په متحده ایالتونو کې لزوماً هغه کس چې ډېرې رایې خپلوي ګټونکی نه وي. دا الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې ګټونکی ټاکي. په ټاکنیز پلاوی کې 538 رایې دي. ګټونکی باید له دې څخه 200 اویا ترلاسه کړي. که فرضاً کاملا هاریس او دونالد ترامپ هر یو د الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی 298 پیټ رای ترلاسه کړي، په دې حالت کې د ګټونکو پریکړه د کانګرس استازیو جرګه کوي. د امریکا د استازیو مجلس 415 غړي لري. جمهوری غوښتونکي اوس د دیموکراتانو په پرتله لکه مخکې دي، خو دوی په انفرادي توګه رای نه ورکوي. دوی به په ګډه د خپل ایالت په استازیتوب